محترمة شكراً لكم أولي دنكو دا واشنطن دي سي ستوديوز نا ويس اف امریکا دیوا ٹی وی او ساتا خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. زم محوش چلی
او زم بختور شاه
قدر منو اوردن کو او کتن کو یوش می رپورټن لرو په دې ساتا خبری خبرونه کې. اول د مهم رپورټونو سره کې تاسو ته وړاندې کوم.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی به د راتلونکي خالی شنبه پورس په داسې حال له کابل سفر کوي چې امریکا او افغانستان په پاکستان باندې د افغان طالبانو سره د مرستو نه په شا کېدو زور اچوي. او هم نن د پاکستان خارجه دفتر وایاند ویلي د افغان حکومت لخوا د امنیت یقیني کولو وروسته به د جلال آباد کونسلګری بیرته پرانیزي.
او په افغانستان کې د نامنیو او خنډیو ترهګرو پیښو وروسته د دغه هیواد ولسی جرګې په خپل عمومي غونډه کې د کابل واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون په سر بیا کتنه په پوره اکثریت سره تایید کړي. دې هم رپورټ لرو.
او خبرونه کې به واورئ چې د افغان طالبانو یو پخوانی لوړ پوړی چارواکی وایي د افغانستان اوږدې جګړې د ختمون لپاره د امریکې او طالبانو ترمنځ خبرې افغانستان کې د امریکې د دوه پوځي مرکزونو په ځای ساتلو له کبله ځنډېدلې دي.
دا او د تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو چې وار په وار به وړاندې کوو. تاسو موږ دا وخت د دیوا په فیسبوک پاڼه وی او ای ډی باندې هم نیخ پنې راکتی شئ. موږ سره اوسئ. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی به د خالی پورز په داسې حال د کابل سفر کوي چې امریکا او افغانستان په پاکستان باندې د افغان طالبانو سره مرستونه په شاکېدو لپاره زور راوړي. هم نن د پاکستان خارجه دفتر ویان ویلي د افغان حکومت لخوا د امنیت یقین ورکول وروسته به د جلال آباد کونسلګری بیرته پرانیزي. په دې باندې د اسلام آباد نه د یو خبریالې رابعه پیری رپورټ تاسو وړاندې کوو.
د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ونیزه خبری غونډې سره وینا کی وویل چې افغانستان ته به د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د لومړی سفر وی.
تمام معاملات ډیسکس هونګي خاص طور پر ای پیپس کې تناظر میں.
په دغه سفر کې به ټولې معاملې په خصوصي توګه د امنیت او استحکام د لپاره افغانستان پاکستان په اکشن پلان خبری وکړې سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دغه سفر په داسې حال کې کوي چې د تیرو دوو ونی راهیسې په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری تړل سوی ده او د سیمې خلک د ویزې ترلاسه کولو د پاره د سختو ستونزو سره مخ. ډاکټر محمد فیصل ویل چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره ټلیفوني خبرو کې د کونسلګری د پاره امنیتی تنظیم په بهالولو سور راوړي.
فارن منیسټر شاه محمود قریشی آلسو هاد ا ټلیفونیک کانورسیشن وذ هیز افغان کاونټرپارټ مستر صلاح الدین ربانی آن د subject. He urged the Afghan government for restoring the previous security arrangements existing till 28th of August 2018.
دوی زیاته کړه چې کونسلګری د کار پر کولو پورې زده کوونکي او نورغان د ویزو ترلاسه کول د پاره په کابل کې د پاکستان د سفارتخانه سره رابطه کولی سي. پاکستان تورونه لګوي چې ننګهار گورنر د مداخلت او د خراب امنیتی ګامونو له وجې په جلال آباد کې کونسلګری تړلې ده. خو بل پلو ته د افغان چارواکو وینا ده چې ویزو اخستو په عمل کې خلک شکایت لري او یوازې دغه ویزې صحیح انتظام غواړي. د دغه خبري غونډې په محل د طالبانو د امریکا سره د خبرو د رپورټونو په اړه هم پوښتنه وسوه چې په جواب کې ډاکټر فیصل وویل چې د خبرو د عمل ملاتړ کوي ولې چې د افغانستان د ستونزې یوازې د افغانانو د خوښۍ تر مخه د امن عمل دی. د بهرنیو چارو د وزارت ویان د امریکا د بهرنیو چارو سکتر مایک پومپیو هندوستان ته د سفر په محل خپور شوی غړي بیان یې کی پر پاکستان لګیدونکو تورونه هم رد کړو.
د ممبئی ټرایل از آن ګوینګ ان دی انټی ټیررزم کورټ ان پاکستان. د جوډیشل پروسس شیل ټیک اټس کورس.
ممبئی 14 مقدمه پاکستان د تراګریب مخنیوي په عدالت کې روانه ده او عدالتي عمل خپل وخت اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د دفاع وزیر جیمز میټس هندستان ته د سفر په محل خبر سوي ګډ بیان یې کی د پاکستان څخه غوښتنه سوي وه چې خپل ځکه د نورو هیوادونو په ضد د تراګري د پاره استعمالولو ته پرېنږدي. هندستان او امریکا پاکستان څخه د ممبئی پټانکوټ اوړي او د بل پلو څخه کېدونکي تراګري بریدونو کې ککړ تراګرو ته د سزا ورکولو غوښتنه هم کړې وه. د رپورټونو تر مخه امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پاکستان ته سفر په محل هم د مشرانو سره په لیدنه کې د تراګرو په ضد ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې وه. نه یوازې هندستان بلکې افغانستان هم پر پاکستان تراګرو ته پناه ورکولو تورونه لګوي. افغان چارواکو په وروستیو کې د افغانستان غزنی ښار کې کېدونکي د طالبانو په برید کې هم د پاکستان د امنیتي چارواکو د ککړ کېدو تورونه لګولي وو، خو پاکستان دغه ټول تورونه ردوي او وایي چې د ټولو تراګرو په ضد یې یو شان عملیات کړي.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
درمن اوریدونکو او لیدونکو دا وایس اف امریکا دیوه ده د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ باندې غزمنګا د خبرونه او ریسنج تاسو د رابیا پیر پر رپورت کې واردل د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی به د 15 ستمبر باندې یعنی د خالی پورز کابل سفر کوي. په دې باندې سړه نخلو د ډیور رادیو همکار بیروس خان صاحب سټوډیو تر اغله. بیروس صاحب خیر.
ډیر مننه، خوشاله اوسه.
بیروس خان صاحب، د پاکستان د نوې جمهوری حکومت نه کمی هلی دی د افغانستان کې د سولې د بهیر مخ په وړاندې بوتلو په اړه باندې
هلی خو ډیری دی، ځکه چې یو نوې حکومت راغلی دی او د راتلو سره عمران خان چې کله رالو هغه وړمبنی تقریر لا د سوګند نو پورته کړی چې د ویل گاونډي هیوادونو سره د گاونډیانو سره دی هغه ټکی استعمال کو اوپن بارډرز. مطلب دا دی چې اوپن بارډرز دا وی چې هغه ډېر ښه د معمول دغه وي زندگی وي تجارت وي راشه درشه وي کلتوري پابندۍ نه وي ازادي وي په ازادۍ سره په یو بل ملکونو ته تګ د دې معنی به دای چې ګندې تر اوسه پورې کومه د لاسوهنو هغه دي تورونه دي د دې مخنیوي کوي. نو هلی خو په هغه وخت کې هم دغه پیدا شوې، اوس هم دغه هلی دي. د شاه محمود قریشي تاسو ویل چې کابل ته سفر کوي په خارجه وزیر دی، اوس هلته ورته هم افغانستان حکومت هم ورته تیاری نیولې دي، د هغې ورته هم ډېرې هیلې دي. که ووایو په د عمران خان د دې انتخاب نه وروستو که هر څومره دا متنازع انتخاب په دې باندې نیوکې وي، خو د او افغانستان ولسمشر وړمبنې هغه چې هغه ورته مبارک باد هم ویل، ورته دا هم ویل چې عمران خانه تګندې د پښتون د دغه نهی د نسل نهی. او بهرحال هغه موقعه خو داسې وه چې په غزنی کې جګړه شوې وه، په هغه جګړه کې وایي چې داسې پاکستانیان پکې وژل شوي وو. بیا هغې دا تورونه ولګل چې دګندې پاکستان د ځواکونو سره د تعلق دی، پاکستان خو نه دی منلی او نه یې مني. بهرحال خبره هم دا ده اوس چې د عمران خان په حکومت باندې چې کوم دا څېړنکاران دي هغوی یوه خبره کوي، یو هغه موږ هم په خبرو کې اورو چې د پوز او د عمران خان خبره یو ده، اگر دا وایي عمران خان د پوز په مرزه راغلی دی یا پوز راوستلې دی، دا مختلفې خبرې پکې کېږي. که چېرې داسې وي او عمران خان ځان تش یو ربر د ربر هغه ربر سټیم چې ورته وایي د ربر مهر ځان نه ثابتول غواړي، دی غواړي چې دی او دا هر څومره چې د اوس حکومت دی په دې کې به دی دا ثابتوي چې او د کوم خپل سوچ او فکر لرو یا لري یا کوم پالیسیانی دی غواړي هغه دی عملي کی. نو د پوز په هډ کوارټرز کې په جی ایچ کیو کې د تا ډېر اوږد بریفینګ ورکړل شوی دی، دا هغه غالبا 8 مسلسل کسونه وو. او بیا پرون دی که تیر ورځ دی تر ورغلی دی د آیس آی چې کوم هډ آفیس دی یا د هغې مرکز دی هغې ته ورغلی، هلته کې بریفینګ کړی دی. بیا په کې دا ویلي چې آیس آی زمونږ د دفاع وړمبنۍ لاین دی او آیس آی زمونږ د ټول نه بهترینه اداره ده. په آیس آی باندې یا پاکستان په پوز باندې دا تورونه دي چې د افغانستان په جګړه کې د هغوی لاس دی، هغوی لاس وهنه ده. دغه شانتې په هند کې چې کوم کیسې کېږي په هغې کې هم او دغسې. که چیرې دا خبره اوس راغونډېږي د پوز د خپله پالیسي چې کومه تر اوسه پورې پې تنقید کېږي، د ملک دننه ټول سیاسي ګوندونه پې تنقید کوي، د بهر نه د بهر دنیا نه ګاونډیان پې تنقید کوي. که چیرې او هغې پاکستان ته اقتصادي طور هم سفارتی طور هم او که ورته وګورو نو یو سیاسي طور هم پاکستان ته ډېر زیان اړولی دی. پیسې به په دغه جنگ کې راغلي، ډېرې پیسې به راغلي، هغه چېرته تللي چېرته نه تللي، دفاع ته به پیدا کړي نه کړي څومره کړي، د خلکو خپلو جیبونو ته تللي دي، دغه په خپل ځای خبره ده. البته د ملک په حیث باندې پاکستان په دې کې ډېر بدنامه شو. په نړۍ کې نن پاکستان یو داسې ریاست پیژندل کېږي چې دې د ترهګرو په شا ولاړ ریاست دی. نو دا ټول سیزونه چې کوم دي که د پوز د پاکستان پوز دا اوس خپل ذهن جوړ کړی چې او د پاکستان بل دغه یوازیتوب نه راستل وي، پاکستان اقتصاد نشته، په اقتصاد ورځ په ورځ کمیږي خرابیږي، د بهر دنیا نه د قرضونو چې کوم دا بینکونه دي نړیوال ادارې دي دا هغې هم په شرطونو باندې اوس دوی ته قرضې ورکوي. نو دا ټول داسې سیزونه دي چې امکان د دې شته، امکان د دې شته چې پاکستان پوز اوس د عمران خان په شکل کې د عمران خان په ذریعه باندې دا پاکستان د یوازیتوب نه راوباسي، د اقتصاد چې کوم دی دا بیا په یو دغه باندې روان شي او په دې چې کوم تورونه دي هغه د پاره کوټلي ګامونه پورته کی او د ترهګرۍ نه لاس واخلي، یا ترهګر ډلې دلته چې کوم دي د هغې روزنه پرېږدي یا د خپل وطن نه ملک نه لرې کړي. نو دغه امکان شته خو دا ده چې وخت
به ثابتې دا خبرې بروسه به په پا پاکستان باندې د امریکا لخوا هم فشار او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د افغانستان په سر باندې ورځ پر ورځ هغه ښکته درجه ته روانې دي. پوهان وایي چې د تاریخ په ټوله ټیټه کچه باندې هغه تعلقات ولاړ دي. نو څه ګڼئ چې دا کومه د خارجه وزیر دوره ده په دې کې هم د امریکا د دباو کمې نښې نښانې ښکاري؟
د امریکا د به وګوره په دې شکل کې دی کنه چې هغې څه ملټري هغه نه دی اچولی، څه زور یې په نه دی اچولی چې کوم دی خپل پوز یا رالیګل غواړي یا د پوز لخوا. هغې چې د امریکا سره کوم لارې چارې دي هغه دا دي چې د پاکستان کوم ضرورتونه دي، پاکستان به مثال په دنیا کې به د امریکې سره تجارت کوي، په تجارت پته پابندی ولګي، امریکا پاکستان ته کوم امداد ورکول غواړي هغه امداد به په بن کې، پاکستان د چا نه کوم قرضونه اخستل غواړي امریکا به هغه کې وته خندان پیدا کی، دغه قسمه دباو دی. او بیا دا چې د پاکستان دغه بار بار دغه غوښتنه چې کومه ده دغه په مقابله کې بیا دوی سکی امریکایان چې کوم دباو طریقه دغه درش د افغانستان ځواکونه د افغانستان دولت دغه د مضبوطولو هڅه کوي، د دې په مقابله کې بیا د پاکستان په مقابله کې
هندوستان
هند ډیر لوی هغې غور کو د تجارت نواله د دفاع پورې او سټریټیجیک هغه چې کومه دی اګریمنټ دا ټول داسې ګامونه امریکا پورته کړل او لا پورته کوي، او دا د راتلونکي دپاره چې د پاکستان اهمیت ورته دا د ثابتول غوړي چې ګوره بیا د مونږ د پاره په جغرافي د غزې کې په جغرافي د حدونه چې کوم دي مونږ د پاره نور څه اهمیت نه لري پاتې. نو دغه ټول سيزونه دا سيدي چې د چار چاپیر نه په پاکستان باندې دباو او فشار ورزيږي، او البته دغه د پاکستان د ولسم امیدونه دي، د سیاسي ګوندونو دي، او چې کوم سيرن کاران دي هغه هم دغه ته
سترګې
په لار دي چې کچې دغه پالیسی بدليږي دا دغه ملت لپاره او دغه ریاست لپاره یو خ خګام به چې پورته
خګام به ډیره مننه بیا روسه
مننه.
ګرانو غتونکو او اوریدونکو، د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نا وایس اف امریکا ډیوا نیم یو ساته خبری خبرونه دا وخت نیخ پنی غدوام لري. د افغانستان ولسمشر وایي چې د سیمې هوادونه غواړي نړیوالو سره د کابل رابطې لمنځه یوسي. محمد اشرف غنی پرته له دې چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي قرارداد مخالفینو ته ګوته ونیسي، وویل د دغې لوزنامې بدل نشته. په دې باندې د افغانستان نه د آشنا خبریال رحیم ګل ساروان یو ویډیو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
قرارداد امنیتی موافقین تجدید نظر شو دسپلن کړو
ورسله هغه چې 13 ورځ خواني ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د افغانستان د امنیتی تړون د بیا کتنې غوښتنه وکړه، او په غونډه کې له سیاسي مشانو غوښتل چې دا قرارداد له سره وکتل شي. نن ولسمشر محمد اشرف غنی په غیر مستقیم ډول د غوښتنې ته په ځواب کې وویل چې تر بل هر وخت د سولې امکانات بهتر دي، او دا چې افغانستان سولې ته نږدې دی ولې انزوا کې واچوي. د ولسمشر په وینا دوهم بدیل څه دی؟ افغان ځواکونو د بهرنی ځواکونو ځای نیولې او قوت زیاتیږي. هغه پوښتل آیا غواړي چې بیا نړۍ سل زره عسکر افغانستان ته ولیږي؟
په منطقه کې ځینې غواړي زموږ بین المللي ارتباطات له منځه یوسي. هغه شی مو چې په عقل او قرباني ترلاسه کړي دي په احساساتو یې ولې لاسه ورکړي.
کسایی که به خاطر بازنگری
په ورته وخت کې د ولسی جرګې ډیر شغل او 13 ورځ په لیکلي باندې د امنیتی تړون بیا کتنه غوښته. دا جرګه چې مشري همایون همایون کوله د جرګې غړو پریکړه وکړه چې قرارداد له سره بیا وکتل شي.
دا امنیتی تړون او غواړي دا رد کړي چې د ټولو مشکلات څخه خلاص وو.
خو د نړیوال اړیکو کارپو انتظار خادم بیا وایي د دې تړون لغوه وضعیت نور هم ترینګلی کوي.
بي سي د امریکا او افغانستان ترمنځ دوه طرفه مسولیتونه او صلاحیتونه په ګوته کوي. په داسې حال کې چې لغوه کول حد اقل دوه کاله وارد مخه خبرېدل دي پکار. که چېرته بي سي لغوه شي امریکا به، یعنی که احتمالا لغوه شي، امریکا به خپل مرستې افغانستان قطع کړي، افغانستان به بیا پر نیابتي جګړې په میدان باندې بدل شي او بالاخره حالات بل دې هم بدتر شي.
څو مدني ټولنې بیا د دې تړون د بیا کتنې په ځای لغوه وایي، خو د دې تړون په بدیل نه پوهیږي.
څلور کاله د دې تړون له لاسلیکه وتی، خو هیڅ ماده یې تر اوسه نه ده عملي شوې.
د ملي یووالي حکومت واک ته رسیدو سره جوخت 2014 کال د سپتمبر په 13مه د دې حکومت د پخواني د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د امریکا د وخت سفیر ترمنځ امنیتی تړون لاستیک شو. ښاغلی اتمر تیر ورځ په هغې ناستې کې هم برخه درلوده چې د دې تړون د بیا کتنې لپاره پخواني ولسمشر دا مسله راپورته کړه. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا یې زه دی.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ریزن کو لیزن کو دا وایس اف امریکا دیوا دا پاکستان او دا امریکا د اړیکو په اړه باندې بل سیړنه تاسو ته وړاندې کوو. 13 ورځ د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د سیړنې یوې ادارې ته ویلي چې د پاکستان په پوز باندې مالی مرستې بندول د امریکا یو سخته او ګرانه فیصله وه. دا یو وړه فیصله نه وه. تفصیل په دغه خبره باندې تبصره سیړنه اخلو د خپل همکار پیرزو بیرشاه صاحب نه. پیر صاحب، په خیر.
په خیر.
پیر صاحب، جان بولټن وایي دغه یو وړه فیصله نه وه، نو د نوموړي مطلب څه و د دغې نه؟
نو دا خبره بل ورځ کړې ده. دیکھ یو دا خبره کوي چې کله دا فیصله وشوه چې پاکستان ته چې کوم سیکیورټي اسسټنټ دی اسسټنس دی هغه دې بند کړی شو، چې دې په خپله په دې فیصله کې نه و. خو چې دا وړه فیصله په داسې نه وه چې ما څومره اندازه د دې بیان نه اخیسته دی چې د مقصد دا و چې دا یو غټه فیصله په دې سنس کې وه چې پاکستان یو اهم ملک دی. پاکستان سره او بیا دا خبره کړې هم ده چې پاکستان سره جوهري اسلحه ده، او که فرض کا حکومت تسوشی حکومت غیر مستحکم شي نو دا خطرم وا چې دا کوم اسلحه دا جوهری دا په غلط لاسونو کې یا ترهګرو په لاسو کې ورنشي. نو مقصد دا و چې دوی پاکستان اوس هم مهم غني، او پاکستان دوی دا کوشش دی چې فرض کا دا اسسټنس کوم مرسته دغه مرسته بندم کی خود یو حد پورې چلار شي. دا سه نه غواړي چې دوی دومره مرسته وسره بند کړي دا ملک او دا حکومت غیر مستحکم شي، او د سره تړلې چې کوم بیا لانجې دی هغه کې دا جوهري اسلحه ډېر مهمه ده چې غلط لاسونه تلار نشي. او پاکستان هم دنیا ته داسې خودلې دي، او دنیا خري امریکانه ټول دنیا په دې ریږي چې مونږ پاکستان سره مرسته پکار ده. ولې چې فرض کوم مرسته ونه کو نو دا یو ډېر غټ آبادی والا ملک دی، مسلمان ملک دی، 200 میلیونه خلک دی، جوهري اسلحه ده ورسره. نو که فرض کړه دلته غیر استحکامي راشي نو دا به د افغانستان او د نور ځایونو غیر استحکامي نه هم یو غټ خطرناکه خبره وي. نو دا خبره په هغه کانټکست کې کړی ده چې دا فیصله دا سه، او بل دا خبره هم د کړی ده
چې پاکستان باندې فشار
چول، او بل دا هم ویل دي چې دا فیصله کولو یو مقصد دا مو چې دنیا ته وخی چې صدر ترامپ او سپیشلی پاکستان ته وخی چې صدر ترامپ سیریس دی، او د امریکای په اړه چې کوم دا ترهګرۍ خلاف جنگ دی دا یو ډیر مهم جنگ دی، او دا هم چې دا ترهګرۍ تر پاکستان ته نه ټول نړۍ ته خطر ده.
پیرزو بشا صاحب، څنګه چې تاسو ورته اشاره هم وکړله، د امریکا لخوا په پاکستان باندې مالی مرستې بندول دا سده چې په پاکستان باندې فشار اچول دي، څومره هدا پورې پاکستان دغه فشار لاندې کار کولای شي، او څومره پورې د امریکا دباو وړی شي مخکې؟
نو پاکستان خو څه پورې وړی دی چې مونږ دا ولس کال دا جنگ چې وګورو، نو پاکستان باندې اول ورځ نه لکه څنګه چې دا جنگ شروع شو پاکستان باندې فشار هم شروع شو. پاکستان نه کګوري اول ورځ نه چې کومې غوښتنې کیږي هغه غوښتنې اوس پورې مکه شان دي، او هغه دا دی چې خپل خاورې نه ترهګر ځالې لري کوي، لیډران لري کوي، او طالبانو د حقانی او د نور ترهګرو ګروپونو مرسته بند کوي. خو پاکستان هغه سناسه طریقې سره هغه فشار دی برداشت کی. خو دلته مسله د پاکستان د فشار زغملو نه، بلکې د څومره پورې امریکا فشار پی اچولی شي. نو هغه ما څنګه تاسو ته وویل چې امریکا په دې هم یریږي، او فشار دومره حد پورې نه اچول غواړي چې پاکستان په خپله غیر مستحکم کړي. او دوی ته پته ده چې فرض کا پاکستان معاشي حالت هم ډیر خراب دی، چې نور پرشر پہ واچي، نور فشار پہ واچي، نو دا به ډیر زیات خراب شي. ورسره ورسره دوی ګوري چې د فشار لاندې مونږ کته چې پاکستان کله روس ته وسمنډ کې، کله چین ته ور روان دي، نور هیوادونو سره کوشش کوي چې امریکای په مخالفت کې. نو دا هم د امریکای په مفادات کې نه دی چې پاکستان چین ته ډیر ورنږدې شي یا روس ته ډیر ورنږدې شي. او بل پاکستان باندې اوس هم د امریکای انحصار شته په دې جنگ کې، او هغه جنگ اوس هم زمینی لار استعمالیږي د سپلای لپاره، نیټو لپاره، د امریکای ځواکونو لپاره فضائي لار استعمالیږي. ځنه سناسه پاکستان اوس هم انټلیجنس کې ورسره، انټلیجنس شیرینګ کې ورسره کومک کوي. نو مقصد دا دی چې امریکای د فشار یو لیمټ دی، خو دا سه اوسکاري چې امریکا اوس کوشش کوي، او دا د امریکا پالیسی ده چې څنګه د توازن راولي چې پاکستان باندې فشار هم دومره راولي چې د خپل تګلاره بدله کړي، او ورسره ورسره فشار نه سدا سه نه وشي چې پاکستان په خپل غیر مستحکم شي.
پیر زبر شاه صاحب، پاکستان څنګه تاسو وویل چې وخت سره نه دا وختنې تکیږي چې په دې جنگ کې امریکا سره مرسته وکړي، خو پاکستان دا وایي چې د لومړۍ ورځې نه په پاکستان کې چې کوم تندره ورډلې دي هغه دا وایي چې پاکستان نړې ورکړې دي، کوم چې خیالخیزه ګوندونه دي هغوی دا وایي چې پاکستان د امریکا سره مرسته وکړي. او په دې خبره باندې په پاکستان کې تندروانو ترهګرو ډېر په داویا او زرنو زیات خلک مړه کړل، او پاکستان کې چې اوس نوې حکومت کوم راغلی هغه دا ګواښم کړی چې موږ به پردي جنگونه نور مخ په وړاندې نه بوزو. نو تاسو څنګه ګڼئ چې پاکستان د یو هده پورې په دې جنگ کې د امریکا سره ملګرتیا نه ده کړې؟ ګنې
د ملګرتیا خو ګوره کړې ده، خو داسې ملګرتیا نه ده کړې چې څنګه امریکا ورنه غواړي او چې په کوم شان امریکا ورنه غوښتله. که پاکستان فرض کړه تر هرګرو خلاف هغه کړیم دی چې کوم اوس داسې خلک وایي او داسې ښکاري چې هغه هم صحیح ده نه دی کړی، لکه تحریک طالبان پاکستان په خلاف به دوی راغل وزیرستان ته، خو موږ ولیدل چې یو تر هرګر کمانډر دوی مل نکو ټول امریکای ورته مړ کړل، بیت الله نه واخله تر اخیری کس پورې ورسره. اوس هم دا طالبان واپس وزیرستان ته روان دي، په نور ځینو کې عملیات کیږي، امنیت صورت حال اوس هم په قبایلو کې لا ټیک نه دی. خو بهرحال غوښتنه دوی نه دا وه چې تاسو داسې عملیات وکړئ چې څنګه تاسو وایې یا تاسو دنیا ته ښایي چې موږ تحریک طالبان پاکستان په خلاف کړی دي. نو چې کوم اوس لیټسټ رپورټ دی امریکایي استخباراتي ادارې جنرل نیکلسن چې بل رسلو تګ نه مخکې نوم دا خبره وکړه چې موږ ته اوس هم اندېښنې دي چې پاکستان کې طالبان ښکاره ګرځي، دوی لاجنه کیږي او په کار دی چې پاکستان د فشار واچولې کیږي. نو مقصد دا دی چې اوس دوی دا ورته وایي چې کوم هغه ګروپونه او هغه ترهګر لکه حافظ سعید شو، جش محمد والا شو، فضل الرحمن خلیل شو، داسې کسان باندې هم په کار دوی لاس واچوي، حقانی شبکه شوه. نو اوس چې امریکا اوس جنگ ختمول غواړي، ګټل غواړي، نو پاکستان فشار هم زیاتول دوی شروع کړی دی، او ما په خپل دا فشار مزید هم دوی زیاتوي. خو یو حد پورې ما څنګه وویل چې دا صحت پورې به ساتي چې پاکستان غیر مستحکم هم نشي او د خپل تګلاره هم بدله کړي.
ډیره مننه پیوز بشاس.
ډیره مننه.
درمنو اوریدونکو دا وایس آف امریکا دیوا دا په د ډیوا ریډیو د فیسبوک تلاري تاسو زمونږ د خبرونه نیخ پنیغه او ری په ټلویزیون باندې ګوري. ورزی بل مهم رپورت په لوتا د افغان طالبانو یو پخوانی لوړ پوړی چارواکی وایي چې د افغان طالبانو او د امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې اترې په دې خبره زنډیدلې دي چې امریکایي چارواکو غوښتل چې په افغانستان کې به د دوی دوه پوځي مرکزونه قائم وي، او دا خبره ورسره د افغان طالبانو مشرانو نه منله. په دې باندې تفصیل د ډیور رادیو همکارا ماو جلی وړاندې کوي.
په کابل کې د طالبانو یو پخوانی مشر وحید مشتاق چې د طالبانو مشرانو سره په تماس کې دی ویلي دي په افغانستان کې د جګړې ختمون لپاره د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړي ته رسیدو لپاره روان مذاکرات او مخه هیواد کې د امریکایي پوځي اډو ساتنې مسلې نیولې ده. مشتاق ویلي دي امریکا غواړي طالبان د لک تر لګه دوه پوځي اډې بګرام او شوربق قبول کړي، خو طالبان په دې راضا نه دي. د نور زیاته کړې ده چې طالب مشران د امریکا ډیپلوماټیکی مشن حفاظت لپاره په کار ځواکونو محدود شمیرې نه علاوه اضافي عسکر نه مني. په واشنگتن کې لوړپوړي سرچینې چې د افغانستان معاملو ته کتنه کوي وایس اف امریکا ته د خپل نوم نه څرګندولو په شرط تصدیق کړی دی چې په افغانستان کې د ځینو پوځي اډو ساتنه د امریکایي حکومت ستره ترجیح ده. د امریکایي پوځ یو ریټایرډ کرنیل او د پینټاګان پخوانی سلاحکار کریسټوفر کولینډا چې روان کال یې په دوحه کې طالبانو سره غیر رسمي خبرې اترې کړې دي ویلي دي طالبان امریکایي جنگي عسکر یو قابض قوت ګڼي او غواړي چې دوی د افغانستان نه وځي. وی او ای سره یې مرکې کې د ویلي د افغان طالبانو امریکایي عسکرو پر ضد د جګړې کولو لومړنۍ وجه دا ده چې دوی په افغانستان کې د امریکا جنگي عسکرو موجودیت نه مني. دو ویل چې طالبانو د افغان عسکرو تربیه کولو لپاره خارجي عسکرو ته په افغانستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکولو په لړ کې څه لږه رضامندي ښودلې ده، خو یوازې په هغه صورت کې که د مذاکرات وروستو یو حکومت جوړ شي چې پکې طالبانو ته هم برخه ورکړي شي. د امریکایي پوځ یو ریټایرډ کرنیل کرسټوفر کولینډا د طالبانو سره د خبرو وروسته د امریکا د خارجه وزارت د سویلي او مرکزی آسیا لپاره مرستیال سیکرټری الیس ویلز هم په تیر جولای میاشت کې په دوحه قطر کې طالبانو سره ملاقات کړې. داسې ګمان کېږي دا ملاقات د طالبانو لخوا د هغو غوښتنو په جواب کې وشو چې غوښتل یې امریکا په کابل کې افغان حکومت سره خبرو اترو په ځای طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې اترې وکړي، خو هغه ځکه چې طالبان افغان حکومت یو ګوډاګي حکومت ګڼي. د طالبانو پخوانی مشر وحید مجدا تر مخه د طالبانو دویمه ستره ترجیح د بندیانو خوشی کول دي. د رایټر خبري ایجنسی او رپورټ تر مخه طالب چارواکي امریکا سره د خبرو اترو دویم پړاو لپاره تیاری کوي او غواړي طالب بندیان دي خوشی کړي شي، او د دوی دریمه ستره ترجیح په هیواد کې د اسلامي شرعي قانون نافذ کول دي. طالبان د افغانستان موجوده آئین 80% برخه مني، خو وایي چې موجوده آئین په افغانستان د امریکا قبضه لاندې جوړ شوی دی.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی، او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
گرانو کتونکو او اوریدونکو، اوس پخ شوی سیمیزو او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنی مختار خیل بدا تاسو ته وړاندې کوي.
نن د امریکای په مشهوره آنلاین خریدونکو مجله فارن پالیسی کې افغانستان کې د امریکانو او د نیټو فوجونو خلاف د جنگیدونکو افغان طالبانو په حق لا د نامتو لیکوال ایشلی جیکسن یو ډیر تفصیلی تحقیقاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته افغان طالبانو اوس د افغانستان د اولس د زلونو او د ذهنونو ګټلو جنگ تلاس اچولې دی. ایشلی جیکسن د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې امریکای افغانستان ته د لیګون کې فوج شمیر یو په دوه کړی دی، او د تیر کال نه په جنگ کې هوایی حمله هم سو چنده زیاتې کړې دي. خو باوجود د دې د افغانستان په لرو پرتو کلیوالو سیمو کې خلک نن هم طالبانو سره ډیره مینه لري. طالبانو په دغو سیمو کې د خلکو د زړونو نه د ډاکټر اشرف غنی په بین الاقوامي کچه د منلې شوي حکومت د حاکمیت ختمولو او د خلکو د خدمت کولو د پاره شپه ورځ په ځان یو کړی ده. مضمون لیکي طالبانو چې د کال 1999 تر کال 2001 پورې خپل حکومت کې په خلکو څومره زور زیاتې کړې دي، د هغو سخت ورځو د خلکو د ذهنونو او زړونو نه د وستو د پاره غالبا چې دوی خلکو سره د ښه سلوک کولو پالیسی اختیار کړې ده. نن ورځ طالبان کوشش کوي چې خلک په دې قائل کې چې طالبان په هیواد د حکومت کولو جوګه دي او د نورو ټولو حکمرانانو نه زیات ښه د اولس خدمت کولی شي. د امریکې د نوې حکمتي عملی تر مخې امریکني او افغان فوجونه د لرو پرتو سیمو نه رستو شوي دي، او اوس صرف د لویو لویو ښارونو ساتنه کوي. دوی چې کومې سیمې خوشي کړې دي طالبان دغلته ننوتي دي او ټول زیست روزګار یې په خپلو لاسو کې اخیستی دی. فارن پالیسی دی کی چې د طالبانو په دی نوی چال د پویدو د پاره د کال 2014 حالاتو د بیرته تلل پکار دی. په دغه کال کې د زرګونو بین الاقوامي فوجونو افغانستان نه په وتو طالبان مشران موقو او خطرو دواړو سره مخ شوي وو. طالبان دا شان حالاتو سره په کال 1999 کې هم مخامخ شوي وو کله چې افغانستان کې خانه جنگی خپه درس کې انختی وه، د مرکزی حکومت سره وجود نو، او دا حالات طالبانو د پاره د حکومتي واک اختیار په لاسو کې د اخستو د پاره ډیر سازګارو. خو دا ځل طالبانو د پخوانی وخت په شان د سکولونو د الوزولو او د امدادي منصوبو د رنګولو په ځای خلکو ته د خپل یو ډیر ښه عکس ښکاره کولو پالیسي اختیار کړې ده، او په دې دوی یقینا چې د مقامی خلکو زړونه ګټلی شي. مضمون لیکي چې د طالبانو په دریس کې د دې بدلون راتلو سیرا طالبان چارواکي او طالبان جنگیالي د خپل حق رسیدلي مشر د ملا اختر محمد منصور په سر تړي. ملا اختر منصور بې شکه چې په ډیر سخت وخت کې د طالبانو مشري په سر اخیستي وه. دا د کال 2009 موده وه کله چې امریکې خپل 3000 فوج افغانستان ته لیږلی وو. په دې مابین کې په کال 2014 کې د طالبانو روحاني مشر ملا محمد عمر حق رسیدلی وو، خو ملا منصور او د ده ملګرو ملګرو تر دو کال پورې د مرګ د دنیا نه پټ ساتلی وو. مولا منصور په کال 2015 کې د طالبانو د مشرۍ د پټکی په سرولو د مولا محمد عمر د وفات اعلان وکړو. فارن پالیسی خپل مضمون کې د هلمند ولایت د طالبانو د یو ستر چارواکي د خلیل کلی دی چې مولا منصور د حکمرانۍ او د امنیت او د نورو ډیرو اهمو معاملو په حق زموږ سوچ کې زبردست بدلون راوستی دی. مولا منصور د طالبانو په حق لا د یو جنگي ګوند تصور ختم کو او د دنیا ته د یو متبادل مملکت د حکمرانانو په حیث پیش کړ. مولا منصور د طالبانو فوزي او مالی سانګې ډېری مضبوطی کی او د نورو د سرپرستۍ د جنگ نه د طالبانو د وستو لار جوړه کا او د ادارو جوړولو ته د دوی پام راو ګرځولو. مولا منصور د بیګنا خلکو د قتلېدو د پلټنو د پاره یو کمیشن هم جوړ کړی وو. د طالبانو د تحریک د پښتنو پورې د محدود نه ساتلو د پاره د طالب بانو پر رهبری شورا کې تاجک او ازبک هم شامل کړي وو. فارن پالیسی د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې افغان طالبانو په افغانستان کې د خپل اختیار په قلار قلار د غزول لار اختیار کړی ده. په خپل تیر دورې حکومت کې د انصاف په خاطر د سختۍ کولو د پاره شهرت لرونکي طالبان نن سبا کلی په کلی کې خپل اختیار قائمای، خپل قانون په مزه مزه نافذ کوي او د خلکو د خدمت د پاره اولسي خدمت گزار یا ملازمان هم برتی کوي.
درمن اوریدونکو او لیدونکو دا وایس اف امریکا دیوه دا د پاکستان سپریم کورټ د جماعت داوا او فلاحي انساني بهبودي انساني چې کوم تنظیمونه دي دا غوی په اړه باندې چې کوم د اسلام آباد های کورټ فیصله وا چې دوی په هیواد کې خپل حل ځلې کوي دغه فیصله په ځای ساتلې ده او د مرکزی حکومت دغه خاص چې په دوی باندې بندیزونه ولګي هغه ځنډولې ده. د دې په شاکم علتونه دي د ډیو رادیو خبريال ارشد حسین نو په تفصیل واورو.
د پاکستان سپریم کورټ په نړیواله کچه د ترهګر ګرځولې شوې تنظیم جماعت الدعوا او د هغې د ذیلی شاخ فلاحي انسانیت فاونډیشن د کار جاری ساتلو په حق لا د لاهور های کورټ د پریکړې پر ضد د وفاقي حکومت خواست رد کړې دي. سرګند دی چې د پاکستان وفاقي حکومت د لاهور های کورټ د فیصلې پر ضد اپیل کړې وو چې د قضیه د حتمی فیصلې راتلو پورې دی جماعت الدعوا او د هغې سره تړلې د خیرخېګړې ډلې د کار څخه ودروي. ښکاره دی چې د جماعت الدعوا ډلې مشر حافظ سعید پر ضد د وفاقي حکومت لخوا د ځنې بندیزونو په نتیجه کې نوموړي د حکومتي ګامونو پر خلاف یو خاص ورکړې وو. په کم کې چې لاهور های کورټ د اپریل په میاشت کې حکومت د حافظ سعید د یرولو او د بل حکم د راتلو پورې هغه ته د قانون لاندې د خیرخېګړې د کارونو جاري ساتلو اجازه ورکړې شوې وه. د یادونې وړ ده چې سږ کال د فروری په میاشت کې پخوانی صدر ممنون حسین د ترهګرۍ ضد کال 1999 په قانون کې د آرډیننس د لارې یو ترمیم جاري کړی وو چې پکې هغه تنظیمونه چې د ملل متحد د سلامتی کونسل ترهګر او غیر قانوني ګرځولي وو هغه د هیواد دننه هم قابل گرفت چوکلی شوی وو. په دغه ترمیمی بل د صدارتي لاسلیک وروسته پاکستان کې د حافظ سعید او جماعت الدعوا سره تړلې فلاحي انسانیت فاونډیشن، آل اختر او آل رشید ټرستونه د لا قانون تنظیمونو په نوم لړ کې شامل کړی شوی وو او د دغه صدارتي آرډیننس په نتیجه کې د دغه تنظیمونو په کشمیر، گلګت بلتستان او پنجاب کې اساسي تړلې شوی وي. ښکاره دی چې هند او امریکا جماعت الدعوا ترهګر تنظیم او د کال 2008 ممبئی حملو ذمہوار ګڼي. د دفاعي چارو سیړنکار ډاکټر حسن عسکری وای که څه هم د پاکستان حکومت په جماعت الدعوا بندیزونه لګولې دي خو حکومت په عدالت کې د دغه تنظیمونو پر ضد کم کوټلې ثبوتونه مخې ته نه دی راوړي او نو ځکه عدالت هیڅ نشي کولې. او خاغلی زیاتوي چې په نړیوال کچ هم د جماعت الدعوا پر ضد تش عام بیان راځي خو دغه نړیوال ملکونه هم د جماعت الدعوا پر ضد کم ثبوتونه مخې ته نه راوړي. خاغلی ډاکټر حسن عسکری وای بنیادی مسله د پاکستان په قانون کې دا او قانون کې یو ډله بندیږي نو ضروری نه ده چې د هغه ډلې د لیډر په حل ځل هم بندیز ولګي. او بل لانجه دا ده چې په قانون کې داسې کوم بندیز نشته چې یو ډله غیر قانوني شونه د هغه ډلې مشر په بل کوم نوی نوم تنظیم نشي جوړولې.
سوچ سوچنا پڑے گا نا کہ کیا پوزیشن ہے. اگر تو گورنمنٹ نے ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے تو بڑے شوق سے ڈیفینڈ کریں, پھر وہ کانسیکوینسز کو فیس کریں. لیکن اگر ان کو بین کرنا ہے تو اس کا بھی یہ بڑا کلیئر پالیسی موجود ہے. یہ درمیان درمیان میں کبھی کچھ کر دیا کبھی کچھ کر دیا, اس سے غیر یقینی صورتحال سے پاکستان کو میرا خیال ہے ڈپلومیٹک لیول پہ نقصان پہنچے گا.
ہغوی د ہیواد پ قانون کے دغه ابہام او کمو بیشو لقبل داسې تنظیمونه په یو یا په بل نوم خپل هلې ځلې جاری ساتي, او دا یقینا په نړیوال کچ ته حکومت لپاره مسلې جوړوي. حکومت که د داسې تنظیمونو دفاع کوي نو باید خپ خوخه دی وکړي, خو نتیجو ته بیزان هم ټینګ ساتي. که حکومت دغه شان تنظیمونه د بندیز لاندې راولي نو ښکارا پالیسی موجود ده, او په دې معاملې د حکومت د غیر واضح دریز لقبل پاکستان ته په سفارتي کچ نقصان رسیدي شي. د پاکستان حکومت پرستو کې د جماعتو داوا پر ضد د قانوني ګامونه هغه محل پورته کړی وو چې کله د ترهګرو سره د مالی مرستو او د منی لانډرنګ پر ضد نړیوال سازمان اف ای ٹی ایف په خپل غونډه کې پاکستان د ترهګرو د مالی مرستو د مخې نه نیونکو هیوادونو په فهرست کې د اچولو په حق له یو قرارداد باندې غور کولو. ارشد حسین, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
ګران اردوونکو او کتونکو, وایس آف امریکا ډیوا یو ساته خبری خپرونه دا وخت د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. په خیبر پختونخوا کې روان کال د پولیو لومړنی کیس مخې ته راغلی دی. د صوبې د روغتیا چارواکي وایي د چار صدی د یو دویشتو میاشتو ماشوم ارسلان خان په بدن کې د پولیو یا ګذن ناروغي وایرس موندل شوی. هم په دې موضوع باندې د ډیوا خبریال شاهین شاه پریده یو رپورت تاسو باندې کوي.
خیبر پختونخوا کې د کال 2013 لومړنی پولو کیس د ضلع چرسدی سرکې ټیټاري سیمې نه رپورټ شو. 22 میاشتنی ارسلان د پولو وایرس ښکار شو, خو ولې محکمې صحت وایي د ارسلان جسم یو اندام هم نه دی معذوره شوی او د یو عام ماشوم په شان ګرځېدی شي. ارسلان مور وایي ماشومانو ته یې په خپله موده ټیکې وهلي او په هر ځلی ارسلان ته پولو کترې اچولې دي. هغه په دې خبره خوشبینه ده چې ماشوم یې معذوره شوی نه دی.
امون داس ډیر انم غریبانان خلکونه داس نه خبر ونم سلی دلی دی ادم قتل دی خدای پاک را کړی داس نه منو خبر شوی شکر دی ماشاءالله. خو بس سخت وا خدای پاک را وستا او شکر دی ما په صبر کړی دی او شکر چې زمان زوی خدای بچ کو دغه بیماری نه.
صحت ماهرین وای چې پولیو واکسین په ماشومانو کې قوت مدافعیت پیدا کوي, کوم چې د پولیو په شان ټول عمرې مازوره کوونکی وایرس خلاف جنگ کولو توان پیدا کوي. ارسلان هم دغه یو ژوندۍ مثال دی, کوم چې اووه ځله پولیو ساسکي او درې ځله ناسوا انجکشن د لارې پولیو واکسین اخیستی دی. د ایمرجنسی آپریشن سنټر مشر عابد وزیر وینا ده چې خیبر پختونخوا کې زیاتره والدین د ټیکو او واکسین اهمیت نه ناخبره دي, چې له وجې ماشومان د بنیادي ټیکو نه محرومه پاتې کیږي او د صحت یو شمېر ستونزو سره مخ کیږي.
سو پوری چھ دا وارس نہیں ختم شوے انوائرمنٹ کے راضی آگا پورے بازمنگ دا معشومان چکم ہوتا تاسو دا ریفیوزل ذکر روکو تاسو دا غلط ذکر روکو نو آگا معشومان زمنگ دے حملوں تا دے وارس حملوں تا ڈیر زیادہ مخامختی.
صحت محکمہ وائی د خیبر پختونخوا په کچه سلویخ نه تر 50% فیصد پورې ماشومان د بنیادی ضروری ټیکونه محروم دي, چې له وجې نه یوازې د صوبې زیاتره ماشومان وبایي مرزونو سره مخ کیږي بلکې د مرګ کچه هم په برزي. انکاري والدین دي او که د پولو کترو په اړه منفي سوچ لرونکي د محکمې صحت تر مخه په صوبه کې یوازې د پولو کترو نه د انکاري والدینو شمیره 5000 نه سی واده. په چاپیرچل کې د پولو کترو او نورو بنیادی ضروری ټیکو په اړه اعلی پای غونډې هم کیږي چې والدینو کې د معاشره فعال غړو په ذریعه پوهه راولي. هم د غرنګ د چرسدی په ډیستریکټ هال کې د ځایي ممبرانو یو غونډه رابللې شوې ده چې را روان پولیو مهم کې د منفي سوچ لرونکي د دې اهمیت نه خبر کړي. ډیستریکټ نائب ناظم وایي د غونډه کې واضح شوه چې را روان هر کمپاین کې د ممبرانو لاړخه مرسته به یقیني وي.
زمونږ په ایجنډا کې چې عمده خبره وه چیرا د دې لګ دا کلیئر شي په کونسل ته مودا چې کم ډیسټریکټ ممبرز چې د دې اهمیت نم خبر شي او بیا چې دا کم تحفظات د دې ډیپارټمنټ نه یا چې څوک دا کوي نو چې اغم ډیسټریکټ ممبران په اسمبلی په فلورو یو دی جواب ورکړي.
د ایمرجنسی آپریشن سنټر مشر عابد وزیر زیاتوي که یو خو د خیبر پختونخوا د پولو وارث مسلسل مثبت نمونی مخی ترازی نو بلخ صوبه کی په زیات شمیره د ملک دننه او افغانستان د خلکو تګ را تګ له وجې وایرس هم خپریږي کوم چې دوی د پاره یو غټ چیلنج دی
په انوایرمنٹ کې په ماحول کې وایرس موجود دی دا وایرس په پېښور کې موږ ته تیر پوره کال نه شاهین مسلم ټاؤن کې په لړمه کې د موږ ته پازیټیو راځي دا په پنډه کې پازیټیو راغلی دی دا په لاهور کې پازیټیو راغلی دی نو زمونږ به دا ریکویسټ وي چې سو پورې موږ دا وایرس بالکل ختم کړی نه هغه پورې به دی هر یو ماشوم ته هر یو کمپین کې د اورل وی که دغه انجکټیبل پولیو ویکسین وی دا به ورکوي
په کال 2013 کې پاکستان نه سلور پولیو کیسونه رپورټ شوي دي درې پولیو پیښې د بلوچستان صوبې ضلع دوکینه ولې سلورم کیس د خیبر پختونخوا ضلع چارسدې نه ارسلان په نښه کړی دی هغه مور ویره څرګنده کړه که چېرې خپلو بچو ته یې ټیکې او پولیو کترې نه وې ورکړې نو بچی به یې معذوره وو
ولې به نه ورکوي خامخا به یې ورکوي ولې ولې به نه ورکوي چې نه ورکوي نو بس دوی ته به دغه شان مشکلات پیښیږي چې نه ورکوي ولا او ما خو ښه باقاعده ورکړه ډاکټر صاحب خپلو بچو ته پولي او نور دا هر چا خپل مدن دی خپل کور خپل ور دی څوک تاسو نه دي خبر
د رواني میاشتې په 26 نیټه به پوره صوبه کې پولیو مهم پیل کیږي په دغه مهم کې به 50 لکو نسیوا ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي کترې ورکولی شي دوی میاشتنی ارسلان کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی د دوی مور شیناز وایي چې په هر ځلې خپلو ماشومانو ته پولیو کترې ورکړي دي او همدا وجه ده چې د دې خطرناک وایرس له وجې معذوره شوی نه دی هغه انکاري والدینو ته هم درخواست کوي چې خپلو ماشومانو ته پولیو کترې خامخا ورکړي چې د ټول عمرې معذورتیا نه بچ شي شاهین افریدی وایس آف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی 400
اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوه ده تېره ورځ په دره کې د کویلې یو درنګ کېناستو په پیښه کې نهه کسان مړه شوي وو او یو شمېر پکې ژوبل شوي وو دغه کسانو تعلق د سوات د شانګلې د سیمې سره وو په دغې باندې وروستی حال راته راکوي د ډیوه رډیو خبریال ارشد مومند په یو ویډیو رپورټ کې
د کویلې د درنګ کې ناستو له امله تېره ورځ نهه مزدوران مړه شوي وو او څلور پکې ژوبل شوي وو دلته کارکونکي مزدوران وایي د دې پیښې پلټنې دي وشي
پکا د چیف جسټس اف پاکستان د موږ دا خواست کو چې د دې لپاره یو کمیټه جوړ شي د دې تحفظ شي د دې تحقیقات شي چې دا د سو جن کې دي شي د دې تحفظ شي سیفټی نه ملاويږي منظور ته تحفظ نشته دی د ټیکدارانو سره د دوه سر دی بالکل د حساب شي احتساب کوي دا د پاکستان حکومت سره د پنیمای باندې چلی 50% حکومت اخلي او 50% د مزدور ته ورکي د دوه تحفظ شي رسمي نشته دی اسپیټال نشته دی نیمبولس نشته دی دلته کې رایز نشته دی زمونږه دا زمونږه حالات دا تور کوله چې 4-5 فټ موږ په دې زمونږه کدان د زوکار کو خپل بچو د پاره رزق دا کو
د ملشو ټول مزدورانو تعلق د شانګلي سیمه سره وو چې د یو خاندان پکې اته تنه شامل وو مزدوران وایي ک درنګونو کې حفاظتي اقدامات وشي نو دغه سپی خو مخنیول کې دی شي
دا هوایي بګاری جی دي د هوایي نو دوه مخلو دا بګاری ګیس اچرین رزي چې دوه مخلو سره لګي هغه د هوایي سیستم شي اکسیجن والا دا کاربن
کی یا پنکای
انونه پکې تنظیم شته نه د بلور تنظیم شته شمانو رزق هغه لادي د خسي بیغه خزم نشي ګری د سوالو کی په دغه وجه نه بیا خپل مزدورې دا کوزي
د درادم خپل مرستيال کمشنر عباس پریدی وای د دې پیخې پلټنې وکړي
ری اپریکاشنری میجر د تړول او ټایملی موږ ته رپورت کړي نه دي او چې موږ ته رپورت کړي نه دي نو موږ اکشن نه دی اخیسته اوس په دې انکوایری انویسټیګیشن کې مو بیا به نه پس موږ بل فاینل کنکلوژن ته راځو
د یو اندازې تر مخه په پاکستان کې د کویلې په قانونو کې کلیز د سلونه تر 200 پورې مزدوران مړه کیږي چې زیاتره تعلق پکې د سوات شانګلي او دیر سیمو سره وي ارشد مومن وایس آف امریکا ډیوه درادم خیل
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، واشنگټن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه دا وخت نیخ پنی غدوام لري. د بلوچستان ایالت ضلع کلاودلا ګلستان کلا عبدالله ګلستان سیمه چې د پښتونخوا ګوند مشر محمود خان پلرنی کلی دی، دغه سیمه د قبایلي دښمنۍ له امله د لوی تباهۍ سره مخ شوې ده. دغه قبایلي دښمنۍ ختمولو لپاره بلوچستان امن جرګه چې ده نو دا شروع شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا خبریال نعمت الله سردی په دې رپورټ کې.
ضلع کلاودلا ګلستان سیمه چې د پښتونخوا ګوند د مشر محمود خان اڅکزي ابایي ټاټوبه دي، دلته قبایلي دښمنیانې ختمولو دپاره د بلوچستان امن جرګې پړاو جاری دی. د دغه امن جرګې مشر لاله یوسف غلجي وویل چې دلته څومره قبایلي دښمنیانې دي، د دوی ترمنځ ضرورولي راوستو دپاره او دوی ته څه ګټې ترلاسه شوې دي، خو دوی هڅې کوي چې کمیټې جوړې کړي او بیا روغې جوړې شروع کړي.
پښتانه رسم رواج دی چې څوک د یو چا کور ته ورسي نهوا او وژی تژی ورته ناچی، نو د پښتانه دا دی چې هغه ضرور بخشي. نو موږ د دا ټولې علاقې د سیمې چې دا بدامنۍ دي، ولې په دې کې زموږ د ځوانانو تعلیم تباه سو او ښه ځوان دی تباه سو کاروبار یې تباه سو، نو انشاءالله موږ په سب کې نه 100% یقین لرو چې انشاءالله الله تعالی به پر موږ ضرور مهرباني وکړي، دغه ستونزې د مشکلاتونو به خدای ختم کړي.
په دغه پړاو کې ناس د کاکړ قبیلې ملک هاشم کاکړ وویل دلته د اسکزی قبیلې تر خپل مینځ بیا ترین شمشوزی او بیا کاکړ درمانځي او د ترین په مینځ کې شخړې اورولو دپاره د کاکړ قبیلې نواب او سرداران به هم ډیر ژر په دغه پړاو کې د دې سره ګډون وکړي.
د شاوخوا مسرانم رالو چې ورور موږ هره خوا چې هر تاون یې موږ دغه تاون د تی سر کوو، د ګلستان خلکو علمام راغلي دي، پښتونخوا علم راغلي دي، موږ ته ډېر تسلي راکړی دی. شاوخوا علاقه سیګی د امید زید غبزید درمان زید دی، د تور د درې ورځې موږ ډېر ښه خدمت هم کړی دی. موږ هم د درې ورځې کالی آرت لړل ځای ککړ ورته ناش، موږ دا غواړو چې موږ ګلستان جوړ شي. دا د پښتنو یو علاقه، پښتنو یو علاقه ده، سیاست هم دغه ځای سره شروع دی.
خو د سیمې قبایل هم اوس په خپل منځ کې اوروغ او جوړې ته تیار شوي دي. یو قبایلي مشر وای چې د بدامنۍ سره مخامخ سیمه ګلستان ایور بیا ګلستان جوړول پکار دي.
ټول د مخه دا د بدی خلکو زموږ هر کلی وکی او موږ ته هر رقم د تاوان خبره وکړه، او موږ پر دې دی ته یعنی داسې چې مطلب واسي موږ ته به د دوبۍ سم د دغه بدی والا چې دلې موجوده نه و، موږ ته به حال نیولې چې باید ستا د دغه جرګې د دغه امن جرګې چې کوم خرچا ده که تی میاشت کښېنۍ که پوهسې بیا 15 میاشت کښېنۍ د دې خرچا ګرده زده کوم. موږ به هغو خلکو ته دا پیغام ورکړی، دا بدی والا ته به موږ دا پیغام ورکړی چې موږ دغه سپیره پښتانه دا غیرتمند پښتانه چې موږ دلته راغلي دي د غیرت د غیرتي وطن کې چې کوم ستړي پیښې دي، موږ د ورکېدو دپاره په دا کې زموږ تاون وکړي، او انشاءالله تعالی هر سړی هغه سړی چې د دې ښه سره تعلق درلودي زموږ د تاون مرګري کړی ده.
په دغه پړاو کې نه قبایل په سیمه کې په خیمو کې ناس خپل خوراک او چشک کوي، نه د سیمې د خلکو. دوی وایي چې په سیمه کې د روغې او جوړې دپاره یو رنګ دوی شومه د سیمې پر قبایلو نیولې ده چې دوی پر دغه مجبور کړي چې په خپل منځ کې روغې او جوړې وکړي. نن څلورمه ورځ ده چې دلته د امن جرګې پړاو روان دی. دوی وایي تر هغو به دلته ناست وي تر څو یې روغې جوړې نه وي کړي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټی وی، چمن.
قدر من اوریدونکو او لیدونکو دا وایس اف امریکا دیوا دا په پاکستان کې د آبادی کچا ورځ په ورځ باندې زیاتیږي، او څېړونکو دا وایي چې دا د دغه کمزوري هیواد د اقتصاد لپاره ډېرې بدې اغیز لري. څېړونکو وایي چې په پاکستان کې 94% خلکو ته د خاندانی منصوبه بندی یا د خپل کورنۍ د منصوبه بندی په اړه باندې معلومات شته، خو وایي چې سہولیات پکې بیا 94% خلکو ته دي. په دې اړه باندې یو سیمینار شوی دی چې تفصیل به واورو. ته مدثر شانه،
د سلورو واړو صوبو او وفاق د خاندانی منصوبه بندۍ ډایرکټر جنرلز او نور چارواکي پیښور کې راغونډ شوي تر څو د هغو اهدافو جاج واخلي کوم چې دی لندن کې نورو یو کم اتیاو هیوادونو سره کال 2012 کې په ګډه ټاکلی وو چې خپل ملکونو کې به عامو وګړو ته د خاندانی منصوبه بندۍ اسانتیاوې رسوي. د دغه هدف نیټه کال 2006 کې سرته رسی او چارواکو په دغه مهال ویل غړو هیوادونو د خپلو آبادو په مناسبت پریکړه کړې وه چې خپل خپلو هیوادونو کې به 100 میلیونو زنانو ته د منصوبه بندۍ اسانتیاوې ورکوي او دغه رس پاکستان په ځان باندې 5 میلیونو زنانو ته د دغه سهولت رسولو ژمنه کړې وه. او د خیبر پختونخوا د خاندانی منصوبه بندۍ ډایرکټر فضل نبی خان ډیوه ته وایي د پاکستان صوبو کې هم بیا د آبادۍ په لحاظ اهداف وویشل خو د تیرو شپږو کالو شمیرې ښایي نه وفاق او نه هم کومه صوبه د دې اهداف په پوره کولو کې کامیابه شوې ده. او وایي زیاتره خلک د منصوبه بندۍ د طریقو نه خبر دي خو عمل کوونکي بیا صرف 34% دي.
مثلا هغه یونیورسل اسیسټنس کم چې دغه کن اویرنس هغه دا وایي کم از کم یو فیملی د کم از کم د یو ماډرن میتھډ واره کې هغه پته شته چې څه ګولۍ دي څه انجکشن دي څه چیلا ده یا مطلب کانټراسپټیو سرجری ده. نو هغه دا وایي چې کم دا اویرنس 94% دی خو پریکټس کم دی. دغه چیلنج دی موږ چې پریکټس کم دی او هغه کې زمونږ کمی پکې شته.
زیاتی خیبر پختونخوا او نور صوبو کې خو بیا هم سنا سپ دې حواله کار شوی دی او شمیرې هم موجود دي خو قبایلی ضلعو کې نه دې لړکې سره کار شوی دی او نه هم شمیرې شته. او وایي سمودا پس چې قبایلی ضلع د پختونخوا مکمله برخه شي او شمیرې مخې ته راشي نو زموږ 34% کار په منفي کې بدل شي. خو دغې ټولو چارواکو بیا ګیله کوله چې د صحت محکمه زیاته پراخه ده او باید دا هم د خاندانی منصوبه بندۍ عمل کې خپل کردار لوبوي. لکه بلوچستان څخه راغلی د دغه محکمې ډایرکټر عبداللطیف کاکړ چې دې برخه کې وایي
چونکه بلوچستان ډیر دور دراز علاقې دي باغ کې رورل ایریاز بیخي ډیر دي غرونه دي او هلته خلکو ته اویرنس هم نشته پوهنه هم نشته چې دا فیملی پلاننګ چې دی هغه دپاره ډیر کار په کار دی. نو او بل دا دی چې هیلتھ ډپارټمنټ چې دی هغه په دې کې بالکل برخه خپل ډیره کمه ده. مونږ او هیلتھ ډپارټمنټ چې دی هغه اوس کوشش کوو چې مونږ پاپس کې یو د بل سره تعلق وساتو او دا کار چې دی مونږ په ګډه روان کړو نو بیا به هلته مونږ حالت برابرېږي.
او دی ویل هر څوک پاکستان په نړیوال کچ دغه هدف ترلاسه کولو کې ناکامه دی خو بیا هم پاکستان له په کار وی چې دی لړکی کوټلی گا مونږ پورته کی ځکه چې وسیلې هم هغه دی خو خلک په پزیاتی دودی. او کدا حالت نو د پاکستان آبادی به 2050 سم کې یو په 200 واشي یعنی 500 کروڑ ته به ورسی. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
قدرمن اوریدونکو د خبرونه په اخر کې تاسو بوزو بلوچستان ته چرته چې یو کلتوري نندارتون شویلې حمید سمسور نه په حال اورو
د شکرو جامو او د توکو دغه کلتوري دوه ورځنۍ د نندارتون پرانسته د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړي سنا بلوچ وکړله چې د غیر دولتي موسسې له لوري ترتیب شوی و.
ایډیو افیس طرف نه دا اگزیبیشن چې ارګنایز کړی دی مونږ په دې کې پارټیسیپیټ کړی دی سټال لګولی دی دا ټول زمونږ افغاني فیمیل کم افغان بینیفیشریز دی هغه لاس کارونه دي ټول هینډ میډ کارونه دي اور داسې اگزیبیشن چې دی دا د دوی لپاره ډیر ښه پلیټ فارم چې دی هغه پرووایډ کوي ولې دا میډل مین کانسپټ چې دی دا ختم شو. نو مونږ دا غواړو چې دا ډایرکټ بینیفیشریز چې دی مارکیټ سره لینک کوو اور د دې دوی ته زیات نه زیات بینیفیټ چې دی هغه ملاو شي. نو دې لپاره دا اگزیبیشن کې دا ټول پروډکټ مونږ ډسپلی کړی دی دی کې میرر دی بیگس دی لیدر آئٹم دی کپڑے دی بیڈ شیٹ دی نو ډیر شیان دی اور دی کې دوی انکم جنریټ کیږي داسي ایونټس چې ارګنایز شي نه دې لپاره مونږ دا دی اگزیبیشن ته راغلی یو.
د بلوچستان د نجونو د پونتون یو شمیر زده کوونکو د دغه کلتوري نندارتون پاک له باندې وویل چې دا پر یو ځای باندې د ډیرو کامونو د ژواک استازیتوب کوي.
مفیزا خان ترین دی اور زه د انوائرمنٹل سائنس ڈپارٹمنٹ سے نن چې دلته ایونٹس جوړ شوی دی دا ډیر زبردست دی د کلچر باری کی ذمہ شواری کی اور دا مشته ډیر هیلپفل دی دا مخت زمش جابس اور د شان کی زمش ډیر هیلپ کوي.
د پونتون لوستون کنجونو د خپل سائنسي تحقیقاتو یو شمیر جوړ شوی تو کی هم وړاندې کړل. او یو شمیر شوز بیا په دودیز شانو کې ډیره دلچسپی درلودله. د غیر دولتي موسسه کارکونکو ویل چې لومړی د شوزو دغه لاسیستو کې به په بازار کې نور خلکو پلورل، خو اوس دوی په خپل د دې نندارتون کوي شوزې دغه توکي په خپله باندې پلوري چې زیاته ګټه یې دوی ته راځي. د پوهنتون یو شمیر نجونو هم د نندارتون په دغه سټالونو کې د خپلې خوښې توکي اخیستل. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ریډیو ټلویزیون، کوټ.
ګران کتونکو او اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا ټی وی دا یو ساده خبری خبرونه هم دی چې پای ته رسی. تکنیکی رخت موږ سره ټیم کې مرسته کولې پروډوسر او شیب زاده، دوی ته هم ډیره مننه وایو او هم دې سره زموږ وشتري
او زه بختور شم.
تاسو نه اجازه غواړم. د خوده پامن.